طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زدکړې د تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو ستړي مو شای پام دې هیله يم چې تاسو به جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یای. راځي تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ، د خپل کتابونو وښتمه صفحه پیدا کړئ. پوښتمه صفحه کې یو نوی موضوع را پیلېږي، هغه زخمونه یا وونز دي. زخمونه یا وونز، ګورئ په انګلیسي کې یا په طب کې ورته وونز وایي، او دغه اصطلاح تاسو پخوا زده کړې ده. زخم ته په انګلیسي کې وونز وایي. مخکې لیدې چې زخمونه وپیژنو، تردید یا ټروما پیژنو. ګورئ لاندې متن لیکل شوی دی. مخکې لیدې چې زخمونه وپیژنو، تردید یا ټروما پیژنو. ځینې ترزیز وایي، ګورئ ترزیز یا ټروما، خو تردید تلفظ ډیر عام یا مشهور دی. په طب کې تر ډیره پورې ځینې محصلین، ځینې ډاکټران یو تلفظ کوي، ځینې بل تلفظ کوي، خو موږ او تاسې باید هغه تلفظ باندې ډیر کار ولرو چې هغه ډیر استعمالیږي او ډیر مشهور او ډیر معیاري هم وي. ګورئ ما چې کله د طب پوهنځی را پیل کړ، په هماغه لومړي کال باندې ما د راډیو له لارې برنامې هم را پیل کړې دي. په لومړی وختونو کې تعلیمي برنامې وې، خصوصا د طب په برخه کې. ډاکټر به ما سره میلمه وو او د طب اړوند یوه موضوع، فرض نیوه ناروغي لکه ایچ پایلوري، محرکه، د نورې ناروغۍ، دا به مو څېړله. ما به پوښتنې کولې، ډاکټر صاحب ورته ځوابونه ویل. هغې وخت نه را په دوی خوا ډیر وخت تیر شوی دی، او کله چې ما طب پوهنځی ویلو نو د درس پر مهال به ما په تلفظ باندې ډیر فکر و، ځکه هغه څوک چې د راډیو له لارې درسونه وایي یا د راډیو له لارې خپرونې کوي یا د راډیو له لارې طبي موضوعات وړاندې کوي، هر څه چې د راډیو له لارې وي هغه باید معیاري وي او ښه تلفظ وي. نو هر استاد به چې درسونه ویل، ما به تلفظ ته فکر وو، او هماغه تلفظ چې فرضاً ما ته به څه نه څه شکمن ښکارېده، په هغې پسې به ما پلټنه کوله انټرنیټ کې. فرضاً یو وخت کې یو استاد راغی، موږ ته عضلاتو له ډلې یوه عضله ښودله، لانګیټوډینل، او هغې ویل چې لانګیټوډینل، لانګیټوډینل، لانګیټوډینل. نو په دې پسې بیا ما مطالعه کولې، دا ډول کله به چې په دوو اصطلاحاتو کې ګیر شوم. فرضاً داسې کار به و چې ګورئ یوه اصطلاح به وه، یو استاد به یو ډول ویله، بل استاد به بل ډول ویله. په دې پسې به بیا ما پلټنه کوله، ولې مې دومره ارزښت ورته ورکوه، یا ولې مې د تلفظ په برخه باندې دومره تمرکز و، ځکه هممهاله د راډیو له لارې ما خپرونې وړاندې کولې، باید ما معیاري تلفظ او معیاري الفاظ ادا کړي وای. نو هدف دا دی چې یوه ذره اندېښنه ونه لرئ. ځینې وخت زه یو تلفظ کوم، یو زده کوونکی وایي چې فلانی ځای کې دغه ډول تلفظ و، زما له لورې خاطر جمع اوسېږئ. ما په تلفظ برخه باندې ډیر کار کړی دی، او ځکه ما ورته پام شوی دی چې ما هممهاله چې طب پوهنځی را پیل کړ، په رسنیو کې د راډیو له لارې په پروګرامونو باندې هم بوخت وم. نو ضرور به وه چې د درس پر مهال ما د هر اصطلاح په اړه فکر کړی دی او د تلفظ برخې ته مې پام کړی دی. نو زخمونو ته وونس وایي. مخکې له دې چې زخمونه وپیژنو تردید یا ټروما پیژنو، اوس تردید ښه تلفظ دی نسبت ترزیز ته، ترزیز یا تردید. نو تردید پیژنو، تردید څه شی دی؟ ټروما. لاندې لیکل شوی دی، ګورئ. اوس زخمونه راپیلو، یوه ډیره مهمه موضوع ده، او هغه کسان چې زخمونه لري څه ډول زخم لري، څه ډول مرسته ورسره کولای شو. خو مخکې له دې د زخم رامنځته کوونکی سبب یا عموم کې ټروما هغه پیژنو، تردید پیژنو. عنوان دی تردید یا ټروما. لاندې لیکل شوی دی، د یوې شدید قوې سره د عضویت مخکیدل په داسې ډول چې د عضویت یا بدن د انساجو د اناتومیکو او فیزیولوژیکو ګډوډیو لامل ګرځي ټروما بلل کیږي. دا تعریف دی. د یوې شدید قوې سره، یعنی د یوې سخت ضربې سره، د یوې شدید قوې سره د عضویت مخکیدل په داسې ډول چې د عضویت یا بدن، عضویت دلته هدف بدن ته وایي، یعنی د یوه بدن مخکیدل د چا سره؟ د یوې شدید قوې سره، په داسې ډول چې د عضویت یا بدن د انساجو د اناتومیکو او فیزیولوژیکو ګډوډیو لامل ګرځي ټروما بلل کیږي. د بدن، ګورئ، د بدن چې کوم انساج دی، فرضاً پوستکی یو نسج دی، عضلات بل نسج دی، د دې د اناتومیکو او فیزیولوژیکو ګډوډیو. اناتومي دې ته ویل کیږي چې څه ډول جوړښت لري، په طبیعي ډول دې ته اناتومي وایي. په دې کې ګډوډي رامنځته کیږي، فرضاً هغه طبیعي جوړښت له منځه ځي. فیزیولوژیک دندې ته وایي چې یو غړی څه ډول دندې ترسره کوي. که چیرې د یوه غړي په دنده کې ګډوډي رامنځته شي، د چا له وجې؟ د یوې شدید قوې له وجې، او د خپل ټروما ده. یعنی معمولا که چیرې د یوې عضوې یا د بدن یوې برخې ته ټروما واردیږي، هم په اناتومي کې مشکل راځي، هم په فیزیولوژي کې. اناتومي کې مشکل په دې معنی چې فرضاً د چاقو په واسطه یو څوک وهل کیږي او د هغې ینه ژوبلیږي، هم به د ینې اناتومي خرابه شي. فرضاً ینه دوه لوبونه لري، دغه یو طرف لوب فرضاً خراب شو، چیرې شو، هم یې اناتومي خرابه شوه، او هم هغه دنده چې ینه ترسره کولی شوه، هماغه دنده کې هم ګډوډي راغله. نو کله چې دا حالتونه واقع کیږي، هغه څه به ټروما وي. یعنی ټروما د دې سبب کیږي چې هم د یوه عضویت یا د یوه غړي د بدن په اناتومي کې ستونزه راولي، او هم په فیزیولوژي کې. خدا تردید په حق له پوه شوی، د یوې شدید قوې سره د عضویت مخکیدل په داسې ډول چې د عضویت یا بدن د انساجو د اناتومیکو او فیزیولوژیکو ګډوډیو لامل ګرځي ټروما بلل کیږي. هدف یې دا دی چې د یوې ضربې سره یا د یوې قوې سره، خو شدیده قوه، د هغې سره د عضویت مخکیدل، د بدن مخکیدل په داسې ډول چې د بدن کوم انساج چې دي، د هغې اناتومیکي او فیزیولوژیکي ګډوډۍ لامل شي، دغه قوه د ټروما وایي یا تردید ورته وایي. ټروما کې اوس څه شی راځي؟ فرضاً د چاقو په واسطه وهل ټروما ده، د مرمۍ په واسطه ویشتل دا هم ټروما ده، د بم په ذریعه لګیدل ټروما ده، د نورو تیره شایانو یا پڅو شایانو په واسطه بدن ته ضربې واردول ټروما ده. دا ټول ټروماګانې دي. راځئ لاندې زخمونه یا وونډس یا انجریز پیژنو. زخمونو ته انجریز هم وای، انجری وونډس هم ورته وای. راځي متن وایو. د وجود د انساجو د نورمال تمدی ته کانټینیو ټی هم وای، کانټینیو ټی له منځه تلل د زخم په نوم یادیږي، چې عموماً په دوه ډوله دي. ګورئ، دی تعریف شو، د وجود د انساجو د نورمال تمدی یا کانټینیوټی له منځه تلل د زخم په نوم یادیږي. کانټینیوټی څه معنا؟ ګورئ، کانټینیوټی د تمادیت نه استل شوای دی یا جریان فرزن د وجود د انساج کوم جریان چدای فرزن یو د لاس ورغوی فرض کړای دغه غزیدلای دی په کوم ډول چې دغه ورغوی جوړ شوای دی کپه دی کې یو ټروما رامنځته شي او یا دغه د چکو په وسو وهل شي هغه نورمال کوم جریان چې دی د پوستکي فرض تاسو ور باندې مخ کې ځای ځای هغه نورمال تک چې ور باندې کوي هغه د ستونز سره مخ شي ځکه هلته جکوب وسته وهنه رامنځته شوې ده او هغه انسا چې کوم غځېدلې دي په هغې کې یو درز پیدا شوی ده یوه ستونزه پیدا شوې ده نو دغه نورمال تمادیت د له منځه تللی دی کانټینیوټي نشته ده ګورئ لږ څه نه څه دغه تعریف ډیر علمي اړخ لري لگ مفهومی سخته خو مقصد ری واخلی گوره دی وجود دی انساجو دی بدن دی انساجو لکه پستک یو ناش دی تاس پستک پر نظر که وانی سای دی نرمال تمادی یا کانتینیوٹی یعنی اگر نرمال جریان چه فرزن لری لیوه نکتی نا لکه ای نکتا ور بندی وطا که بی نکتی پوره مخی جای دی دو نکتو ترمینز فرزن داگه تک چه کوایی داگه لیمینز اطلا لیوی دا دی زخم پنم یادی زیو مثال ورکم رسی ای انزور و گورای ای انزور په ای انزور کې پورتنه انزور د دې ورغوي دغه ډار سم طرف دې ته په تیپ کې ډار سم طرف وای شا طرف دغه کې زخم پیدا شوی دی بی انزور وګوري په دې کې هم زخم پیدا شوی دی یو پنسل یا تاسو یو قلم یا پنسل وینئ چې په دې ورغوي په شاتنی مخ باندې یو زخم پیدا کړی دی اوس ګورئ پخوا په دې ځای کې نورمال پستکه و نرمال انساج و خوست اگه نرمال تمدیت نرمال جریان لیمینزت للای ده یو جوار صاحب که نمینزه شوی ده یو زخم پو که پایده شوی ده دیتا زخم یا انجری وای دیر ساده نور خود پو زخم مانده پویگه که تعریفی بیخیز دام نکره یو مفهوم باید بولاره چه زخم دیتا ویل کیگه چی پا انساجو که یو تخریب پیدا شی لن پا دیر دوال یو تخریب پا انساجو که پیدا شی دیتا زخم وای یا انجریز په دوه ډوله زخمونه دي خو دا ډولونه فرق یعنی زخمونه په مختلفو ډولونو سره ډلبندی کیږي خو لومړی ډلبندی څه ډول ده عموم کې په دوه ډوله دي لومړی نفیزه جروحات دوهم غیر نفیزه جروحات اوس نفیزه او غیر نفیزه باندې نه پوهیږئ زه مطمئن یم خو باید په دې نه پوه شئ لومړی شماره کې نافذه جروحات چې لیکل شوی دی چپ طرف ته ورسره لیکل شوی دی پینیټریټینګ وونز پینیټریټینګ کلمه د پینیټریشن نه اخیستل شوی ده پینیټریشن سوری ته وایي سوری کوونکي زخمونه یا هغه زخمونه چې سوری وي سوری شوي زخمونه یا خلاص زخمونه هدف دا ده چې د بهر هوا سره په تماس کې وي دننه برخه خلاصه شوې وي نافذه جروحات یا پینیټریټینګ وونز یا خلاص زخمونه دا یو ډول شو دوهم ډول یې غیر نافذه جروحات یا نان پینیټریټینګ وونز یا بند زخمونه که په لنډ ډول یې تاسو زده کوئ زخمونه په عموم کې په دوه ډوله دي خلاص زخمونه بند زخمونه له دې هم اسانه که مو لږ معیاري زده کول خیر دې دا هم زده کړئ چې پینیټریټینګ وونز نان پینیټریټینګ وونز پینیټریټینګ سوري زخمونو ته وایي نان پینیټریټینګ یعنی سوری نه وي نان کلمه چې د یوې کلمې مخې ته راځي دا په دې مانا چې منفی ده یعنی غیر سوری شوي ښه لیکل شوي دي لاندې د دواړو تعریف لاندې واضح شوی دی که چیرې پوستکی له منځه تللی او ژور انساج د آزاد هوا سره په تماس کې وي ورته نفیزه جروحا یا نفیزه جرحا وایي جروحات یا جرحا د جرح جمع جروحاتی جروحات جمع حالت ته نفیزه جرحا د په دې معنی چې نفیزه زخم اوس تعریف داسې دی که چیرې پوستکی له منځه تللی او ژور انساج د آزاد هوا سره په تماس کې وي ورته نفیزه جرحا وایي پوستکی له منځه تللی دی کوم ژور انساج چې دی د آزاد هوا سره په تماس کې وي غوښې هډوکي دا د آزاد هوا سره یو تماس لري دې ته به کوم زخمونه ویل شي خلاص زخمونه یا پینیټریټینګ وونز یا نافذہ جرحا یا نافذہ جروحات. قوس کے لکھل شوی اوپن بلڈ، اوپن بلڈ دا پدے مانا چھ وینا با بہیگی تڑول اوپن خلاص وینا با بہیگی باہر تب وینا موگ وینو وینا با خلاص وی یعنی باہر تب وینا را بہیگی پدے ڈول زخمونو کے ڈیرا سان دی گورائیں. بل لکل شوی دی کچیری جلد یا پستکای سالم وی جوڑ وی او ژور انساج دی آزاد ہوا سرا پتاماس کے نوی دی غیر نافذہ جرح پنومیا دی کلوز بلڈز غورے کچیری جلد یا پستکای سالم وی خراب نوی او ژور انساج دی آزاد ہوا سرا پتاماس کے نوی کم ژور انساج چی دی آغا دی آزاد ہوا سرا تماس نلاری. نو غیر نافذہ جروحات دی تویل کی پستکه جوړ د خود ضربه ورته وارده شوې ده، پستکه نه دی چیرې شوی، فرض یو څوک د کوتک په واسطه وهل کی نو دننه زخم هغه بهر سره تماس نه لري، یعنی دننه چې کوم زخمونه پکې پیدا شوي دي انساج پکې تخریب شوي دي د بهر محیط سره یا د هوا سره تماس نه لري، د طبیعت غیر نافذہ جروحات وای یا کلوز بلڈز. کلوز بلڈز ځکه ورته وای چې په داخل کې شاید وینه بهېدلې وي. معمولا کله چې ګېډې ته ټروما ورېږي د ډبرې په واسطه ویشتنه بل څه یا دماغو ته دننه په دماغو کې وینه بهېږي خو بهر ته وینه نه رابهېږي، دې ته ځکه وایي چې کلوز بلڈز. ښه، تر دې ځایه پورې د زخمونو یوه طبقه باندې تاثر سره زده کړه. زخمونه عموم کې په دوه ډوله دي، خلاص زخمونه، بند زخمونه. لاندې لیکل شوي دي زخمونه په لاندې لار هم طبقه باندې کیږي، یعنی په یوې بلې طریقې سره یا په بلې لارې سره هم ډلبندي کوو. د خارجي عین نظره زخمونه په لاندې ډول دي، فرضاً د څه شي په واسطه ویشتل کیږي، د څه شي په واسطه زخم پیدا کیږي، د هغې آلې په واسطه یا هغې آلې ته په کتو زخمونه بیا په دوه ډوله دي. لومړی کاتیا جروحات، دوهم وګورئ ناریا جروحات. کاتیا او ناریا ګورئ دا مسایل په جراحۍ کې هم دي، او که دلته مو زده کړه جراحي مو زده ده. ګورئ په جراحۍ کې ټول همدغه زخمونه دي، هډوکي ماتېدل زخمونه او دغه شیان دي. لومړی کاتیا جروحات کوم چې پرې شوي وي د چاقو، تورې او نورو په واسطه رامنځته شوي وي. کاتیا جروحات پرې شوي لکه هندوانه چې پرې څیرې شوي، کوم چې پرې شوي وي هغې ته کاتیا جروحات وایي، لکه د چاقو په ذریعه وي، توره پخوا وختونو کې تورې ډېرې عامې وي، یا د نورو تیره شیانو په واسطه. دوهم ناریا جروحات، ناریا جروحات کوم چې غبوري وي، یعنی چیلا کون کی غندی وی یا ډیر تخریبی غندی وی، خطرناک زخمونه دی چې د مرمۍ، بم او توپ پرچو په واسطه منځته راځي. ناریا جروحات هغه دی چې ډیر خطرناک زخمونه دی او لکه د مرمۍ په ذریعه. ګورې په مرمۍ کې چیرې کېدنه نه وي، هغه مرمۍ خبور کوي دننه کیږي په انساجو باندې، یا بم پرچې دا ناریا آلاتی چیرې کونه نه رامنځته کوي خو دننه انساج تخریبوي مخکې ورپسې ځي. ګوري ډیر آسان درس دی، که چیرې موږ ووایو چې زخمونه په څو ډوله دي، تاسې په مختلفو ډولونو سره طبقه بندي کولی شئ. د خارجي آلې په واسطه که چیرې زخم رامنځته کیږي، هغې ته په کاتو په دوه ډوله شول. یو هغه دی چې د چاقو چاړې په واسطه یا د تورې په واسطه رامنځته کیږي، هغې ته به قاتیا جروحات ووایي. بل هغه دی چې تخریبي کار کوي، فرضاً د بم پرچا ده، مرمۍ دی، توپ ډز دی او داسې نور. دغه نو بیا څه ډول دي؟ دا تخریبي زخمونه رامنځته کوي او دې ته بیا ناریا جروحات وایي، ناریا جرحا، ناریا. راځي اته ویشتمه صفحه کې همدغه موضوع لگ نورم مورپسې غځیږي. آسانه موضوع ده. د انتان له نظره زخمونه په دوه ډوله دي، انتان ته په کتو، د انتاناتو له نظره، میکروبونو له نظره چې میکروب پکې مداخله کړې ده، کینه دکړي. لومړی مونتان زخمونه، هغه زخمونه دي چې میکروب یا انتان پکې مداخله کړي وي. څومره آسان، مونتان زخمونه هغه زخمونه دي چې میکروب یا انتان پکې مداخله کړي. دوهم، غیر مونتان زخمونه هغه زخمونه دي چې پکې انتان مداخله نوي کړي. څومره آسان، مونتان زخمونه یا انفیکشس وونز هغه زخمونه دي چې انتان پکې یا میکروب پکې مداخله کړي وي، هغه پکې داخل شوی وي په یو زخم کې. او غیر مونتان زخمونه هغه زخمونه دي چې میکروب پکې مداخله نه وکړي. راځي چپ طرف ته دوه انزورونه دي. اے انزور کې میکروب مداخله نه ده کړی، نو ویلای شو چې دا پاک زخم دی، یا غیر مونتان زخم هم ورته ویلای شو. غیر مونتان په دې معنی چې میکروب پکې مداخله نه ده کړی. نو بی انزور بیا وګورئ، لاندینی انزور یو زخم دی او په دې زخم لاندې پاسه سپین پوښ راغلی دی د میکروبونو په ذریعه. زوې پکې دي، نام پکې دی. نو کله چې په یوه زخم کې نام یا زوه پیدا شوه، تاسې پوه شئ چې دا میکروبي زخم دی، میکروب پکې مداخله کړې ده. او اکثره وخت کې کچېرې تاسې وینئ کله چې یو زخم پیدا شي، اخیره کې دغسې په دې حالت باندې واوړي، نو تاسې باید پوه شئ چې میکروب مداخله کړې ده. میکروبونه خو ډېر زیات دي، خو موږ یې نه وینو. نو د انتاناتو له نظره چې آیا میکروب مداخله پکې کړې ده، میکروب پکې داخل شوی دی که یې نه ده کړی، په دوه ډوله دي، مونتان زخمونه او غیر مونتان زخمونه. یوه بله ډلبندي هم زده کوو، ډېر اسانه ډلبندي یا طبقه بندي ده. لیکل شوی دي د پراکتیک له نظره زخمونه په دوه ډوله دي. اوس نو پراکتیک څه معنی؟ پراکتیک د پراکټس نه اخیستل شوی دی. پراکټس تمرین ته وایي، عملي کار. د عملي کار له نظره په دوه ډوله دي. لومړی، پاک زخمونه د تیرو آلاتو په واسطه منځته راځي. ګورئ، دغه زخمونه، پاک زخمونه کوم ډول زخمونه دي؟ د تیرو آلاتو په واسطه رامنځته کیږي. تیره شایان لکه چاقو چې تیره څنډه پیدا کوي، یا که چیرې هغه زخم پیدا کوي، هغه زخم ګنډلو ته ښه جوړ وي، د عملي کار لپاره ښه جوړ وي، ډاکټر لپاره یا د نرس لپاره ښه آماده وي. لومړی، پاک زخمونه د تیرو آلاتو په واسطه منځته راځي، او څنډې منظمې وي، او د یوه خط په څیر وي، او مړه انساج نه لري. بیا یې وایمه، د تیرو آلاتو په واسطه منځته راځي، او څنډې منظمې وي. د کومې څنډې چې دواړو طرفونو ته لري، دا منظمې وي، او د یوه خط په څیر وي، لکه یو خط چې کاش کړی، او مړه انساج نه لري. د ته بیا پاک زخمونه وایي، او دا ګنډلو ته جوړ وي، ځکه موږ وایو چې د عملي کار دپاره یا د هغې له نظره په دوه ډوله دی. تیره شای فرزن چاړو، یوه تیره چړه راخیستل کیږي، د جراحۍ چړه وي، بل څه د بدن یوه برخه ورباندې څیرې کیږي. نو دا زخمونه پاک دي، څنډې هم منظمې دي دواړو طرفونو ته، تر څنګ یې د یوه خط په څیر شکل لري، لکه یو خط چې کاش کړی، مړه انساج هم نه لري. د څنډې کې مړه انساج نشته دی. کچېرې مړه انساج وي، دا باید لومړی لرې شي، هغې وروسته وګنډل شي. دوهم، ناپاک زخمونه هغه دي چې د ماتېدو او څیرې کیدلو له امله وي، مات شوي وي او یا څیرې شوي وي. د مړو انساجو لرونکي وي، دغه مړه انساج پکې وي، څنډې غیر منظم وي. فرضاً د بم پرچه معمولا دا ډول زخمونه پیدا کوي، هغه خو دننه کیږي، ګډه وډه پرچه وي، نو زخم ګډوډ رامنځته کیږي، او څنډې غیر منظمې وي. نو په پاک او ناپاک زخمونو باندې پوه شوئ. د پاک او ناپاک هدف دا دی چې ګنډلو ته جوړ دي که نه دي جوړ، عملي کار نه هدف دی. ګورئ، دا خبره لږ مهمه ده. کله چې یو څوک عملي کار ترسره کوي، یو زخم خلاصوي، زخم ګوري، د هغې مشر ډاکټر ورباندې راځي، پوښتنه ترې کوي چې کوم ډول زخم دی. اوس که دغه درس دا و، نو محصل به په ډېر جرأت سره ورته ځواب ووایي، ورته ووایي چې ډاکټر صاحب، یا پاک زخم دی یا نه پاک زخم دی. که ورته ووایي چې پاک زخم دی، محصل باید دا هدف ولري چې پاک زخم خو هغه زخم دی چې هغه ښکلی څیرې شوی وي، یعنی منظم څیرې شوی وي او ګنډلو ته جوړ وي. که ډاکټر ته وویل شي چې نه، ناپاک زخم دی، ډاکټر خپله پوهیږي چې دا داسې یو زخم دی چې په هغې کې تخریب زیات دی، او چندی غیر منظمی دی گندلو تا سم نوی جو نو بیا کده شی جراح دکتر هم در سرا همکاری وکڑی او یا کده شی تور تووی چه منتان زخم دا یعنی میکروب که مداخله کردی دا کبلا طبقه بندی چیده او یا ورتووی چه نا منتان زخم ندای غیر منتان زخم دای یا ورته وای چې پینیټریټینګ وونډز دی سوری شوی دی او یا ورته وای چې نه سوری شوی نه دی نان پینیټریټینګ وونډز یا زخم دی دا ټولې هغه خبرې دي ګوره دا په نسخو کې البته په دوسیو کې هم لیکل کیږي ناروغ راځي عاجل وارد ته دوسیه ورته ډکیږي هلته لیکل کیږي چې څه ډول زخم لري زخم وونډز په ولیکئ بیا په قوس کې ولیکئ چې کوم ډول زخم دی پینیټریټینګ وونډز دی نان پینیټریټینګ وونډز دی منتن زخم دای غیر منتن زخم دای دا مسئل دیر مهم دی گوره هر موضوع چه ما را اخیسته دا دیر جاور فکر رو بنده شده نهیل دا تاسی دا هر موضوع پا حق لمطالعه اکرائی او روستا وقت که یو چو دو دری درسونه او روستا بیا موگ دی زخمونو عراز علایم زدکه و تر سنگی درمالنه چه دول لمرانه مرسته و درمالنه باید وکرو دی پاده انشالله پوهیگو نن درسته هم نمره بسوی رازی تاسی حاضری ورکرائی نن زمونږ یوشتمه درسي خپرونه ده د یوشتمه درسي خپرونه لپاره زمونږ د حاضرۍ تورای هغه د ای تورای ده نو تاسو یوشتم نمبر شماره پیدا کړئ دوهم کتار کې راځي او پنځمه دایره چې ای تورې په کې لیکل شوی ده دغه دایره تور کړئ تر بل پروګرام تاسو په لویو بخون کې خدای سپاره ښه دوسی خدای مو مل شه
طبی زده کری
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره